السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مې 14 نیټه ده انیس اجمل هم په دې خبرونه کې با شاهین بنیری او تکنیکی همکار علي محمود هم لمر سره وي په دې خبرونه کې بعد پښتونخوا سیمه او نړۍ په اړه ریپورټونه وره مرکی او تفسیری هم لرو خو لومړی بعد د سات خبرونه د شاهین بنیری نه وره
ستړم شهر امید دی وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان ویل دی مرکزی حکومت د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړول غواړي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ایزه تشدد مخننی ول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده او نن د مصر یو عدالت په خواني ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین یو سل 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده د خبرونو تفصیل د عوامي نشتګون په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون پاړه ټول ګوندی زغونډه د محل په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د دې یوې ورځنې ټول ګوندی زغونډه مشرۍ د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان کوي نن مشالې ډو سره د خبرو په وخت اسپندیار ولی خان ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي لارې پنجاب ته اړول غواړي نو موري زیاته کړه
په دې کې دا یوازې روډ نه دی د کې انډستریل زونز دی پرې کې نور دغه دی هغه ټول ځان تاړور غواړي زمنګ چې تر کومه فیصله وی چې دا نن کمی سیاسي ډلې ته په سټی جوړی دی د ټول مشران بکینی په شریک به فیصله وکي چې موږ بس کوو او سبا نه کوو ان پی یوازې فیصله نه کوي ان کاږي نو کوو نو زه په جنگ پړم زه بیا جنگ کوم
غونډه د پولمړې وینا کې د بلوچستان په صوبایي سملي کې له گوادر ټاکل شوی غړي میر حمل کلیمتی وویل چې د پاکستان واکمن د گوادر بندر پر سر د اربونو ډالر معاهده کې خو د گوادر لوګړیو کله هم ندي پختلې چې د دوی غوښتنې سدي یاد دی چې د شورو په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارې پاړه شوی ټولګوندی زغونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړی شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او وایي چې مرکزی حکومت پښتونخوا د پښتونخوا او بلوچستان ولسونه د دې پرمختیايي منصوبې د ګټو نه به برخې کول غواړي د سفران قیمه کمیټې فاټا سیکریټر ته ویلي قبایلی سیمو کې ورانه شوی تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې تیر مخام اسلام آباد کې شوی د دې غونډې مشري د کمیټې مشر مولانا جمال الدین وکړه د کمیټې غړیو فاټا سیکریټر ته هدایت جاری کړي چې د ړنګو شو سکولونو او کالجونو د بیا جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي د کمیټې یو غړي قیصر جمال مشال ډوسر خبرو کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې دا وخت خواوشا زر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ایزه تشدد مخننی ول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پرون مشال ډو ته ویلي چې په کراچۍ کې پر شیګانو لشوي برید داسې ښکاري چې حکومت د وسلوارو ډلو پر ضد کومه سرګنده تګلاره نه لري
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ایز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي
په کراچۍ کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبه په ورځ شوې برید په پاکستان کې د فرقه ایز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده چې پکې درې سلويخ کسان ووژل شو په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نور برخو په سیر په قبایلی سیمو کې هم د ووټ په ذریعہ بلدیاتی انتخابات وشي پرون په جمهوریت پر سلب کې د وینا دولتي ادارې لخوا پر بل شی غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره د جوړ شوی اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر ته په قبایلی سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوې دي په دې مقاده عوامي نشتلګون یو مشر منظور علي اپریدی وویل چې قبایلی ولست د بنیادی بشري حقوقونه ورکړل شي یاد دی وی چې پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي دغه کمیشن خپلې سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړې دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځنی سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د سباندې $22 اربع یویش معاهده لاسلیک شوې دي. د لاسلیک دستورا چې پکې د سباندې 200 چینایي او هندي کمپنیانو مشرانو ګډون وکړ، دغې غونډې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې راځي چې په دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه کار وکړو. تیر کال هم د چین ولسمشر شی جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه کاری په مد کې د هند لپاره د $40 اربع اعلان کړی و چې پکې د دوو صنعتي پارکونو جوړول هم شامل دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین 115 غړیو ته د مرګ سزا ورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولی و. محمد مرسی په کال 2011 کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او بیا بندي کړل شو. د جرمني خبري اجانس ډي پی اے د راپور تر مخه عدالت په خپل ابتدایي پریکړه کې ویلي دي چې اوس به دا معامله د مصر د قانون تر مخه د هیواد دوی مفتي ته وړاندې کوي، خو د هغه نظر د عدالت په پریکړه کم اغیز نه لري. عدالت د حتمی پریکړې لپاره د جون د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی. دا وروستو لاغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پی اے خبري ایجنس ته ویلي دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د کاشر گوادر اقتصادي لارې پاړه ټول ګوندي ته غونډه کیږي.
چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقې پسمانده ده، نو باید د دې په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو.
نن په خبر کې تر هغه غره ښکار شو د بشري حقوقو کارکونکو ته د عقیدت پیر سبنې وړاندې کړل شوې.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې کتا سو आवाज راوچتوي کده انساني حقوقو یا د خپل خلکو د حقوقو لپاره आवाज راوچتوي کار کوي ډیر ګران ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د وفاقي حکومت لخوا د ویتا اعلان شوی مرستې په سمتوګه نه ورکول کیږي.
مې مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف مشته روغلو نه را دځو تای تکلیف نه روکوي، ځکه چې ډیر ته خلک مش په ګرمۍ کې نیولې حسابو وګا همي بلا ګټه واټه نشته.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. او سورتو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان وای د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه مالی لحاظ سره ډیره لویه ده، ځکه حکومت غواړي چې دا پروژه پنجاب ته واړوي. نوموړي نن په کوټه کې د کاشر گوادر په موضوع د ټول ګوندي سي غونډي پر مهال د خبرې کړې دي. نور تفصيل د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې اورو.
اگر غداری یہ ہو جو سٹینڈ یہاں پہ آج ان سب نے لیا تو ان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں پھر اس غداری پہ فخر کروں.
اسفندیار ولی خان د چې د غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې سینه وټه کول چې کیا د پاکستان واکمن همدا غداری بولی چې د خپل اولس لپاره ژغ پورته کړنو دای په همدا سي غداری ویاړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بدل سوي ټول ګوندي زغونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخت په دې ټکو پای ته ورسېده چې د کاشغر گوادر کوریډور لارې د بلوچستان د پښتون مشتو سیمه په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرې سي. د ټول ګوندي زغونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویل بل څوک نه خپل د پاکستان اوسنی واکمن د گوادر کاشغر کوریډور په مخ کې خنډ چوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې مایده کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اوس نه رکاوټ ډال لې
یا دې ټول ګوندي زی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد دي چې ګټې به یې یوازې پنجاب ته رسیږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف پنجاب
کچیری د پاکستان پرمختګ یواز یواز د پنجاب پرمختګ وی نو بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم پاکستان به پرمختګ حال کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مختلاړ سو
ملګری آگے چلیں
د عوامي نفصل ګوند لخوا په دې ټول ګوندیزې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مولانا محمد خان شیرانی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا د بلوچستان نیشنل ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی او یو شمیر نورو سیاستوالو ویناوې وکړې چې ټولو په خپل وار سره غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورټ تاسو ورېده. په داسې حال کې چې د تیرې شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د یوې ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو چې د کاشغر او گوادر د لارې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په کوټه کې د مشال لیډیو خبریال له ځینو عامو خلکو سره د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د عوامي نشل ګوند لخوا د نننۍ ټول ګوندیزې غونډې په اړه خبرې کړي دي. راځئ چې وګورو چې دغه خلک څه وایي.
زما نوم سید محمد ایوب او دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقه پسمانده ده، نو باید دا دیش په دا باندې زموږ مشران و دې خبرې ته توجه ورکړي چې موږ څنګه پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شی واخلي. موږ مجبور دي له اردو نو باید دا شی دې په هیڅ صورت واخوا ته ورنه کړي.
ما نوم سیف الله دی، زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپله دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ دپاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده. نو دا سم وضاحت نشته، وضاحت فی الحال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضاحت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فائدہ هم نست. نو د پال پارټي سره سره موږ ذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نم نه باندې وسی او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی.
جلیل احمد مساخل، یاره زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فائدہ مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لنک روډ برا کې یو کشنی روډ برا کې بانا به اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا اور جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم پرس پارټین دي چې هغه یکجان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکې دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دی نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خکې چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدی سوي دی، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوي دی چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
تاسو په کوټه کې د خلکو رائے اوریدلې چې د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د نننۍ غونډې په اړه له موږ سره شریکې کړې وي. د ټول ګوندیزې غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه چې تاسو اوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه د ملتپالو ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. په دا هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیزې غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز کانفرنس اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شوو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنو جواب د ګل ایاز په ریپورت کې اورو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راله، نو په 1921 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه و چې څومره د 2008 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازعه مسلې رامسته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتي وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړي دي، خو د 2008 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی. او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی، نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
سے کچھ باتوں پہ عمل ہو جاتا ہے اور کچھ پہ عمل نہیں ہوتا.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز درې چې مهذب اټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه
اسلام آباد کی حکومت وفاقی حکومت دے نواز شریف آگا کا ہر سب پٹکڑی دی اور دعوی دا کی بدلون تروس پورے نقشہ آگا نہ پاگی ویب سائٹ ورکنگ گوگل ورکنگ نہیں سرکاری نن سبا زبور مچر دادا کا شان حالات روانی
خبریال شمیم شاهد وای چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړه وشي خو پرې عمل نه کیږي، او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوری هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمہوریت دور اسٹیبل نہ دا لس کا نہ چلے دل دے بیا ماشاء اللہ پر دا فوجیان دا غلی فوجیان کو تا پتہ دا اینٹی جمہوریت دی آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں لے گئی او پاکستان کے خوش
کاروان پتی خبر متفق کاری چپ مہم و مسلو ٹول گندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن گند د هغه فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یو غونډه کې وکړي، خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپل فیصله ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیڈیو تاثور اس بلاڈ شو پہ خبر تھا پہ خیبر پختونخوا قبائلی سیمو کی رت رہ گرے اخکار شوی دا بشری حکون و فعالان خبر یالان او دا مدنی ٹولون وڑو تنین پہ پہ خبر کی دا گلوبل سیٹیزن ایکشن ڈے پہ مناسبت جوڑ شوی یو غنڈا کی دا عقیدت پر زوانے اڑان دیکل شوی دا کسان دیچ رت رہ گرے پہ پہ خوا دا انسانی حکون لپارا دا آواز وچے تولو لوجی وجل شوی او یا زخمیان کل شوی دی پہ دا غمکا دا غنڈی دا گڑنوال و ویناوا چی پہ خیبر پختونخوا او پہ فاتا کی دا بشری حکون لپارا آواز وچے تول تر ټولو ګران کار دی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکون زرعلی اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجی بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډه تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلی دی. چې پکې د قبایلی سیمو زنانو د حقونو لپاره کارکونکي فریده اپریدی، وکیل سمیع الله اپریدی، زر لطیف خان اپریدی، ادریس کمال، خبریال مکرم خان عطیف، موسی خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دی. دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کم اوازونه اوچت شوی دا غي د بندیدو د کمې طریقې چې دا بالکل غلطی دی او سو کم چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې دی ډاډګیرنه وشي، انکریج شي او دا غي مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندیدې شي او نه زمونږ خولي بندیدې شي چې کیندې شي نو سره مونږ ویری
برخه خستون کې د مدنی ټولنې زنانه غړي سنای اجازه وایي چې په 21مه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصو توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې کتا سو आवाज راوچته وي کده انساني حقوقونه یا د خپل خلکو د حقوقونو لپاره आवाज راوچته وي کار کوي ډېر ګران دی. اسپیشلی کز سټیټ اکټرز نو مخلم نو هر ځای کې هغه ته مونږ ته جسټیفای کول وی چې را مونږ چا سره نیو مونږ د چا په جندوم کار نه کوو صرف دخل خلکو د پاره خبره کو بل ډیر د غم خبره الوی چې کله سټیټ ایکټرز چې کوي اغه ته جسټیفای کی چې ز شیا نه یما خود شیا ر حقوق د پاره ذکر او تیم چغه انسان دی. ز اسماعیل نه یما خو ز د اسماعیل د حقوق د پاره ذکر او تیم چغه انسان دی. نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو.
دا چې جمهوریت نظام کې دوه باوجود هم ول پاکستان یا په پښتنې سیمه کې حق خبره کول ګران دی او دوی لپاره ستونزې دي. نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي
وجه د ګران د دادی چې مونږ غلامان یو او غلام چې کم دی چې آقا ته مخې ته کیږي نو آقا به یا وجنی یا به لرې کوي یا خوا کوي به لکه غلامان کړي یو مونږ نه چې مونږ به خبرې نه کوو پښتون چې کم دی پښتون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي خو دلته چې کومې ادارې دي که نه کومې ادارې هغې دا نه غواړي چې پښتون دې ازاد وي او پښتون دې خپله خبره اتره چې کم دی هغه مقصد ته ورسوي چې څومره زمونږ د پښتنو دا لیډرشپ دی دا غلامان کړي شوي دي دی چې کم دی یا رولې شوي دي دی چې یو حد ته ورسي که نه بیا دی ته وایي چې بس د دې نه بره بنه ځي
د پام وړ ده چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقونو او سماجي بدلون لپاره کارکوونکي پښتانه د خپل ژوند نه لاس وینځل لري هغوی دې اتلان وګرځولی شي او د دوی خاندانونو سره دې هر قسمه مرستې وکړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په شمالي وزیرستان کې کډوال وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته اعلان شوې مرستې په سمه توګه نه ورکول کیږي دا خلک وایي چې د کورونو د کرایو او نورو خرچو په مد کې به دوی ته دغه پیسې ورکول کېدلې دا کډوال وایي چې باید حکومت دې ورسره مرستې وکړي او دا مسئلې دې ورله هوارې کړي چې دا شان دوی خپل ژوند په سمه توګه تیر کړي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو
شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقي حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپے 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرستې کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی د شمالی وزیرستان یو کډوال ګلوب جان وای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوې او نن هغه نه پوره کیږي
میشته اول په سر کې دا غورې وشوې چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمره دي بیا میش ډېر چې کوم دی په شیروزه پیمانه باندې کېري نه ونیول 40000 په 30000 په 20000 نه خو کام نه و په دا نیت باندې چې میشته بدیانه پیسې رسي دا په پرې کوي دا د کېریوله په ګرویې کې ونیوي چې پیسې روکا میشته هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې میلاو نه شو مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف میشته روغلو نه راځي ته تکلیف نه روکوي ځکه چې دله ته خلک میش په ګرویې کې نیولي سابو وېګا می بلا ګټه واټه نشته یو په دوڼه باندې وخت نه تیریږي هغه دوڼه میش په قابلګۍ وخوري که دی ته ویر کې به ګټې به واټې نوسي
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپږ کیسونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرستې خو لا هم بندې
د شپې 15 پیسې مشته نه دي ملاو شوي مهرباني دا وشي دغه متاثرینو ته دغه پیسې ملاو شي ویلې چې چاپ کری نه په کرېلې ولې دي خلک ډېر مشکلات ته خرچې زیاتې دي کله دوه میاشتې بادار وشي کله بیا دوه نیمه میاشتې بادار وشي خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړی وو هغه پیسې حساب کې توب نشای نن یا ورته مهرباني دا وشي چې مشته دا شای په خپل حق ملاوشی
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي دغه کمپنی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیسونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیسونه کله او څنګه به ورکولی شي کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډس کمی او نورو ستونزو په وجه دغه شان ځنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیسونه پوره کولی شي قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوې چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن ترڅنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2000 نقد روپے د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر سکولونه ړنګ کړل شوي دي او هلته اوس خلک د تعلیم په لړ کې مشکلات لري د سیفران قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې تباه شوي تعلیمي ادارې دې بیا بحال کړل شي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوا چې پکې د فاټه د تعلیمي ادارو د صورتحال جاج واغسته شو. په دې موقع کمیټې د فاټه سیکرټریټ چارواکو ته وویل چې د خرابو حالاتو له وجې په قبلي سیمو کې کوم اسکولونه او کالجونه تباه شوي یا نیم ړنګ شوي دي، د هغې د بحالۍ لپاره دې زر تر زر اقدامات وکړي چې دارنګ د قبلي سیمو په تعلیمي مسلو کې کمی راشي. د مشال ریډیو سره خبرو کې فرنا د قومی اسمبلی او د سفران د قائمه کمیټې غړي قیصر جمال اووی چې فاټه کې 15,500 ټولي تعلیمي ادارې دي چې پکې 15 کالجونه دي او په دې کې تقریبا 0 پوری تعلیمي ادارې د خراب حالاتو په وجه یا هم مکمل تباه شوي او یا نیمه ړنګ شوي دي. نو په دې غونډه کې دوی فاټه سیکرټریټ ته په سختۍ سره وویل چې د دې د بحالۍ لپاره د اقدامات وکړي. د نوموړي په وینا په دې موقع د دې مقصد لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې شو. قیصر جمال د غونډې په حق زیاته کړه،
دیکھیے ہم سره چې کوم دی فاټا سیکریټریټ او غی کی ایجوکیشن ډایریکټر هم غی سره چې کوم د ضروری خبره دا و چې پی ڈی کوم سیکریټری دا غم راغله او شکیل قدر سره کوئی مو مقصد دا و چې هغه پاره کې دا ټول معلومات راشي او نوې چې کوم 2016 ترقیاتی کارونه جوړیږي چې دا وشینو ل ترجیح ورکړي شي او دا په خپل هم پوه شي چې دا مو مسبینی او په کار کې دا مو په ترجیحاتو کې دا حل.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د استاد او د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نه او پختل نو هغه و چې په کار و چې حکومت دا کار وړاندې کړی وي. نوموړی وي
د فاټه تعلیمي صورتحال خو د تیرو څو کالونو راسې بېخي ډېر خراب دی. په کار وه چې دغه کار د سفران منسټرۍ د وړاندې نه شروع کړی وی، یا هم ډېر آیا درست آیا که اوس هم دغه سټیپ واقعي منسټر صاحب واخلي د فاټه سیکرټریټ چارواکي دې ته چمتو کړي. یقینا چې تعلیم په مت کې چې دا کمې کمی دي او دا کم کوتاهۍ دي د دې بسنه عضله خوشي خو خبره داسې ده چې هم د کمیټې مسله ده او د کمیټې جوړول دي او دای دنه کې د په پاکستان کې د کمیټې د جوړولو او د کمیټې د کارکردګۍ روایت ډېر خنه ده پاتې شوی. نو خدای دې وکړي چې دا کمیټې د تیرو کمیټې په شان نه وي.
د قیصر جمال په خبره چې په غونډه کې د فاټا یونیورسيټي مسله هم راپورته کړې شو چې د رنګ قبایلی اولس ته د اعلی تعلیم اساني هم ورکړل شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د جمرود انتظامی چارواکی وای چې د تیر کال پرتلا سخ کال په جمرود کې د نامنه پیخې کمی شوې دي، حالات بهتره اړخته روان دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه د خبر ایجنسی د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره یو مرکه کړي او دا غنې په سر کې پختلی چې دوی اوس د جمرود امنیت ته څنګه ګوري. نو هغه وایي
کته شو د 2014 نیم کال حالات وګورئ او بیا د 2015 اوس حالات وګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دي بدل شوي دي. بدامنی ختمه شوی ده، هر علاقه کلاو شوی ده، هر لار کلاو شوی ده. اس داسې غټ ایونټ نه دی شوی، معمولی معمولی کا ډز نیم دی کی یا خو روزمره یا د کریمینلز والا خبرې اخو شته. خو دین علاوه د ټرورست یا د ملک دشمن عناصر پریزنس بالکل زیرو شوی دی الحمدلله. هغه د سوات سکاوټس وجنه، د خیبر رایفل او محسود سکاوټس وجنه، او بیا خصدار فوج دومره اکټیو شوی دی چې انشاءالله د جمرود علاقې ته بیا څوک داسې نشي راتلنه کېدی.
مخکې به دغه د خلکو د حجرو دروازې الوزول کېدي او بتۍ به غوښتل کېدي خلکو نه، بونګې وغیره، چې اوس د هغې څه صورتحال دی، څومره کمی پکې راغلی دی؟
که وګورئ نو دا بونګې یا دا بتۍ والا خبرې چې دي، دا خو دې کې کریمینلز ډېر زیات انوالو دي. هغه د ملیټنټ والا کم فیکټر دی، هغه ته وتلې شوی دی. اوس دا لوکل یو بل دشمنی، یو بل تنګول، یو بل ته بد قتل، د دې وجه نه خلک هغه کم حرکات تی چې کم به ټرورسټ کولو هغه اپنو کړي دي. خو هغې کې هم زمونږ د سی ټی ډی پېښور سره کم پولیس ته ډېر ښه رول دی او مونږ هغه خلک خپل علاقې کې نه پرېږدو. او ډېر کم شوي دي، دماکې هم کمې شوي دي، ګیټونه او ظلم کم شوي دي، خو هغه 10-15% پاتې دي بې شک، او هغې خلاف مونږ کاروایانې جاری دي.
دغه په جمرود کې تعلیم او د صحت څه صورتحال دی؟
جمرود تاسو مو ویلو چې مخکې جمرود کې سکولونو حالات هم خنو، د هسپتالو یا د بی ایچ یو زم پرزنس خلکو په ډاکټرانو پکې خنو. خو اوس چونکی حالات اوورال چینج شو، دا 2015 د جمرود لپاره یو نوی کال دی او دې کې الحمدلله جمرود هر کونې ته هر څوک تلی شي. اس خوف او ډر نشته، او اس داسې معاملہ نشته چې ټیچر نشتله یا ډاکټر نشتله یا ټیکنیشن نشتله زمونږ سیول هسپتال خو مضبوط لګیا دی خو خلک راځي خو ډاکټران پریزنس پکشته ایجوکیشن افسر هر ځای ته ځي چورے پورے بارڈر پورے ځي او اخو ملاګورو ام اوپن دی د خوشاکس کې مش پرابلم نشته او پولیو زمونږ چې مخکې کې ماوا هغه تاسو کتل چې مخکې 100% ایریا زمونږ سپیشل ایریا خو اوس زمونږ 80% ایریا نارمل ده او 20% چې کم کې لا شوڑا یا شودانی علاقے دی اغا صرف دا دو دری علاقے دی چې کم پتی دی نارملائزیشن دا پارا او مونږ هغه کوم کوشش کوو چې ان شاء الله نیکسٹ کمپین کې هغه ریزم نارمل شي نو اس قسم پرابلمز نشته بل دا اغا چې کم دا انتظامی ناکامی دی دا هیلت یا دا ایجوکیشن اب بشک شته ټیچرانو کمی شته ډاکټرانو کمی شته تنخواګانو پرابلم دی کورونا پرابلم دی او چې کم د دې غیر موجودګی غټ ایشو دا چې کل دی ټایمنگز پرابلم دی څوک په 9 بجے راځي څوک په 12 بجے راځي 1 بجے چھٹی کی نو دا ایشو شته دا په ټایم سره ټکی
تاسو د خبر ایجنسی د مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر مرکه اور د لاوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجے شوې دي د شاین بنیری نبلند خبرونه وورو
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون په اړه ټولګوندي زغونډه د محل په کوټه کې دوام لري چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د سفران قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته ویلي قبایلي سیمو کې وران شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقیزه تشدد مخ نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده دا خبره د یاد سازمان مشر زهرا یوسف په مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نورو برخو په سیر په قبایلی سیمو کې هم د ووټ په ذریعہ بلدیاتي انتخابات ترسره شي د هندي وزیر اعظم چنتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دوړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د سبان د 22 ارب ډالرو 21 معاهده لاسلیک شوی دی نن د مصر یو عدالت په خوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین 115 غړو ته د مرګ سزا ورولې ده پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولې وو او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی
لن خبرین هم د شاین بنیرین اواره د لوس وخت شوه دی د پاکستانی رسپانه ته د کتنی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د درغلې موضوع راغستی را د غسی مشرق رسپانه د پاکستان کې تعلیمی مسلې راغستی دي دواړو اداریو ته سراج ظهیر کتنه کړی ده
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختميږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وی ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب کما معمولی شن غلطي هم وکړي نورا غیر کړی شي ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړي دي خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشتا او هم په دې وجہ اکثر ولس غلطه لار خپلوي دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ځموري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي بل په لور خور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عتیف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګه ته توجه نه ورکړی شوی او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوې دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي ادریه د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد استاد چې خکار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادارې مخکې کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوص هم د ان ټی ایس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت په موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال ادارې امینسټری انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. تفسیر د ګل ایاس ناورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې لډیر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسٹ مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړی سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغه پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپل دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیوال اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخ کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم غړل کې دونکو سفر چین ته لاړو. نوموړي د چینی ولسمشر شی جین پینګ تر څنګ له یو شمېر مشرانو سره لیدل دي. ټاکل شوی دا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درې ورځې پورې په چین کې وي. دغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او د چین ترمنځ پاړیکو کې خواله رامنځته کول بلل شوی دي. فرشتہ جلال زی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته مل مکړی وو. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیر څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې شکیلو، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅه کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې ډیر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لشته لږه د وګړو د شمیر لپاره د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډیر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی ژغ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ایزو مسؤلو په اړه همکاري زیات کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شه د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي. وکړي او په دې وپوهیږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودي ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولای سي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو د صنعتي پارکونو د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شي په وینا د هند او چین ولسونه وغوړيږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریڈیو تاثر ہفنگٹن پوسٹ اور پانلی کی پاکستان کے سیاسی مذہبی اور پوزی مشران دخپل و ناکاموں پٹول لپارا پا بہرنی قوتن و تورن لگوی اور دے تگلار پدا احواد کی الس تا سخت زیان ہم رسا والے دے دمکالی نوری برخی در تا گل ایاز سوڑان دے کوی.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلويختونو زیاتو اسماعیلانو د وجلو پړه په غاړه خسته ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نخه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تیرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګنا خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړ کړل شوی ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمہوار بهرنی قوتونو ګرځوي. نو دین اخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو سه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شو عام خلکو ته انصاف هم نه ملاويږي ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرنی قوتونو تورونو لګول لوبي نه ګټي پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خبره کړې دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبريالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوالی کی چې باید دغه بمبخیزه پالیسی ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کراچی ته. په کراچی خار کې د روانې میاشتې په 14 منیټه د اسماعیلیانو په بس د حمله اف آی آر د نامعلومه وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. پولیس چارواکي وایي د پیښې د پلټنې لپاره یې لټولو اړخونو نه کار شروع کړی دی. همدارس پرون روس او بیګا شپه د کراچی په بیلابیلو برخو کې امنیتي ادارو چاپی وهلي او لسلو څخه زیات کسان یې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حمله ابتدایي رپورت یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوې. پولیس چارواکي وایي دا رپورت د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړنی تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړې دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلټونو د ځانګړي ادارې ایس ای یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویل د حمله د ښکار شوی بس د مکمل معاینې وروسته پلټون کې ډلې په دې رسیدلی چې حمله څلور وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 55 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو وشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همدارس 13 ورځ او بیګا شپه هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقت آباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپی وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دي وي په 13 دوه ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولی. خلا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوی برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دی ویلي. بلې خواته د جمعې په ورځ سین اسمبلی کې د سپورګوډ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلی ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له عمله یې شپاړه زنانو په ګډون درې څلوېښت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اقلیتونه د مذهبي استخدري ډلو او وسلوالو لخوا د بریدونو ښکار دي. د مذهبي اقلیتونو پر ضد د مخ په زیاتېدونکي بریدونو عوامل څه دي؟ د شاهین بنیری په ریپورت کې به یې واورو.
سورج وړاندې وسلوالو په کراچۍ ښار کې په یو بس ډزې وکړې او د اسماعیلي مسلک سره تړاو لرونکي درې څلوېښت کسان ووژل. په اقلیتونو د بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر هزارګان، هندوان او عیسایان او د نورو یو شمېر اقلیتونو غړي د هیواد نه په تېښته هم مجبور شوي دي. په پېښور کې د قانوني چارو کارپو شهاب خټک وایي د پاکستان په دستور کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي، خو په ریاستي نظام کې ځینې داسې کمزوري دي چې له کبله دغه حقونه عملي کېږي نه. شهاب خټک زیاتوي،
اوپر چې د آئین تعلق دی نو آئین زمونږ مکمل هر شهري دا د تعفل حق ورکوي. هغه نه د خپل ژوند د خپلې خوښې مطابق د تېرولو حق ورکوي. موږ هم په ماضي کې بعضې داسې غلطۍ کړي دي چې نن د هغې د هغه غلطیو چې کوم نتیجه ده هغه موږ ته مخې ته راځي لګیا ده.
په کراچۍ کې میشت خبریال او لیکوال علي ارقم بیا وایي چې د پاکستان د جوړېدو سره سم ځینې داسې مذهبي مشران او سیاستدانان د پاکستان په پالیسو غالب شو چې سخت دریزه وو او غوښتل یې چې د خپلې خوښې مذهبي فکر په خلکو په زور ومني.
پاکستان تخلیق کوم نظریه ده هغه په مذهبي ایکسکلوزیو انداز باندې او هغه باندې ولاړه ده. نه مثال مثال تاسو نظر کوم چې مسلم لیگ نه نارا چې مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ داغه نتیجه دا شو چې ډاکټر محمد اشرف چې کوم دی کمیونست پارٹی اف انڈیا چې کوم دا هغه لیکي او زه چې یار مسلم لیگ دفتر نه با زم کفر فتوی به جاری کړي چې یار پلانې مسلمان نه به مسلم لیگ کې نه نه لاړو همیشه دا کړی چې دوی چې حکم چې هغه دغه خیالات پیدا کیږي د قومي حقوق او د غوښتو د خپل شناخت غوښتو چې کوم مسائل پیدا کیږي د زړه راګي جواب وایي ته یو جواب دی چې هغه مذهب په تور من چې کوم دی هغه غوښ کی چې هغه غلی.
په اسلام آباد کې میش د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي تر اوسه پورې د اقلیتونو بشري حقوقو د خوندي کولو معاملہ مدني ټولنو روچته کړې ده خو ولې اوس د مدني ټولنې غړي هم د بریدونو ښکار شوې دي.
په ملک کې څنګه د دې بیا تشریح دا په ملک کې د نن ته په سندې بیا تشریح په ملک کې اسکرې په سندې بیا تشریح نو د دې سلسله کې ټول کول چې مورې خو د حکومت جوړې دي د ریاست جوړې دي چې هغه په واضح الفاظو کې دا خبره وکړي او یا یو په دې مسله باندې واضح او جدي قدم پورته کړي موقف اختیار کړي چې دا قسمه حرکتونه چې دي د مذهب په نوم باندې د فرقې په نوم باندې د عقیدې په نوم باندې دا چې دی نو دا غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونه دي او د دې مخنیوي وشي.
د مذهبي ازادیو پاړه د امریکا یوې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د مذهب د ازادۍ صورتحال ډېر خراب دی او د مذهبي اقلیتونو د تحفظ په اړه د ریاستي ادارو رد عمل مناسب نه دی.
دا شاهین بنری په خبري جنسي کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د فاټا ریفورمز کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کړل شوی ځینې سفارشات رد کړي دي. دوی وایي چې دوی ته نامزد ایجنسی کونسل نه دی منصور باید په فاټا کې هم د ملک د نورو برخو په سر د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفورمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتي الیکشن تر سره شي. په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشا د بلدیاتي نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې. مونږه دا ویلو چټسو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي لوکل گورنمنٹ ته ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټه لپاره. لوکل کونسل مونږ نه اور کړی، لوکل کونسل دې دې چې کړی وي دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفورمز کې. ځکه مونږه ټول سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی، که په خیبر کې شوی دی، که په وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفورمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي. ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دې کومه خبره کوي دا دې هغه تجاوز دی کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی افریدی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
وره پتیر ایجنسی کونسل کې ز پخپل یو کونسلر پاتې شوی. تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخات نه یا د ډومیسایل د داسخات نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونسره نه و بیل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي. کومه پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو، هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علي پردی په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
خو کوم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي اغه لا پکار دي چې یو ذمہ وار او غیر جانبدار انتخاب شي او هغه په دې وټ په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوخ کی او هغه مخ کی ولاږي او هغه خپل فیصله حکومت سره کوي. پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي، هغه نه رایا وخصي شي.
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردي وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم، دلتا عدالت نشتا، دلتا انصاف نشتا، دلتا ماما دس یو نظام مسلط تے شاغا فرد واحد دے پولیٹیکل ایجنٹ دے تا پاکستان چکم آئین و قانون دے پٹرول پاکستان کے دے آغا پکارا چھ مونگ لامرا کی
یاد دی ویچ پا دے ورستو کی دا حکومت لخوا ٹاکل شوی فاٹا ریفارمز کمیشن دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکٹری اعجاز قریشی پا مشرائی کی دا فاٹا دے اصلاحاتو پاڑا دا خیبر پختونخوا گورنر تھا دا ایجنسی کاؤنسل پر شمول یو شمیر سفارشات وڑاندی کڑی دی چی زنی سفارشات سرائی قبائل اتفاق نکوی. فرحات شنوارائی، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
اوس د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چیلم جوش میلې حال درکو. د کیلاش ځای خلک وایي وړاندې به ګڼ شمېر بهر ملکیان دې میلې ته ورتلل، خو اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره کمه شوې ده. دا چې د دې وجوهات څه دي د غلام غاز په ریپورت کې اورو.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رمبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دې ته موږ کیلاشی جبا کې جوشی وایو او چترالی جبا کې دې ته چلم جوش وایو. موږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل موږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې موږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی. دا چې زموږ د مذهب کې د زموږ د ٹریڈیشن کې دا موږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې موږ الله ته وایو چې موږ خوشحال یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په لمبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. موږ لپاره دا ډیره ځانګړې خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړي شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و. اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زمونږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه NOC وجه ده.
تاسو د کیلاش د چلم جوش ملي حال اوریدو. اوس د خبرونه په اخیره کې یو ځل بیا د شاین بنیدین لند خبرونه اورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د عوامي نشترګون لخوا را بلل شوی ټولګوندیز غونډه نن ماسپخین ناوخته په دې ټکو پای ته ورسېده چې د کاشغر گوادر کوریډور لاره د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر شي. دې ټولګوندیز غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان په خپله وینا کې سینه وټکوله چې کې د پاکستان واکمنان هم د غداري بولي چې د خپل ولس لپاره غږ پورته کړي نو دې په همداسې غداري فخر کوي. د سفران قائمه کمیټه فاټا سیکرټریټ ته ویلي قبایلی سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې د دې کار لپاره د پنګې ورکي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. په خیبر ایجنسۍ کې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د مل د نورو برخو په شان دي په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وشي.
د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې 22 ارب ډالرو 21 معاهدې لاسلیک شوي دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین 150 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولې و او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروستو لاغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د امبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی.
لند خبرونه هم د شاین بنیری نوارې دل او هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.